38.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. په پیل کې له ناجي ساپۍ نه خبرونه اوري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. او په اکوادور کې د وړمې ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 202 تنو ته لوړ شوی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړلو غوښتنه هم وکړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو څخه دی. د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو اخترو فشارونو څخه استفاده وکړي څوک چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په سلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نننه د جګړو له کبله د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزې هواري ته د پاملرنې د زیاتولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي سکل په خپل خوخه هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر خورا کم شوی. د یو ان ایچ سی آر د عملیاتي برخې مشر جورج اوکات اوبو پرون په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې وویل چې نړیوالو ډیر پام اروپا ته د تللو یا روانو افغان پناه غوښتونکو مسلې ته اړولی. په داسې حال کې چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو وایي په کندوز، بغلان، فاریاب، دغه راز د شمال او شمال ختی زون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي دي. خو د دې قول اردو مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت ضد وسلوالو وروستۍ حملې شنډې کړي او درنه مرګ ژوبله ور واړوي.
د عمری په نوم د طالبانو عملیات پیل شوي. دوی په تیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپلې حملې سختې کړي. له نیکه مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حملې شنډې کړي او دوی ته یې درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې له تیرې سې شنبې راهیسې په هیواد کې د عمری په نوم پسرلني عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو او د ځنیو سیمو د تصفیه لپاره یې د شفق په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ سلويخت پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 603 سلويخت افغانۍ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوی و، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیری به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
ما د کابینې د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا څرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیلو په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅکله هم.
نتانیاهو ویل په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون را نشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان په لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود او د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته یې خپل اعتراض وسپاره او دا یې پارونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپلې خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. د اکوادور حکومت وایي د ونمې ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 222 ته لوړ شوی. د ریختر په شدت 1.8 درجې هغې زلزلې له کبله په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. چارواکي ویره لري چې د مړو شمېر ښایي زیات شي ځکه ګمان کېږي ګڼ قربانیان به د نړېدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې ښخ شوي وي. د ژغورنې هڅې نن هم روانې دي. د دې هیواد له ځینو سیمو څخه راپورونه وایي چې پر واټونو او سړکونو د نړېدلو ودانیو خاورې پرتې دي او لوړې ودانۍ ځینې نړېدلې او ځینې درز کړی. د اکوادور حکومت دا زلزله د 1991 میلادي کال له زلزلې سره چې 600 کسان یې ووژل او 60,000 نور یې ټپیان کړل ورته بولي. د امریکا پوځ نن د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې په چارو کې همکارۍ ته ځان تیاروي. وروسته له هغې چې د پنجشنبې او شنبې په ورځو یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد ځینې برخې ولړزولې، چارواکي هڅه کوي هغو لسګونو زرو کسانو ته چې له کورونو د باندې اړولې د خوړو او څارنې امکانات برابر کړي. د درنو بارانونو اټکل چې ښایي نړېدلې ودانۍ او ساحې نورې هم زیانمنې کړي. په کوماماتو ولایت کې د لټون عملیات له ستونزو سره مخ کړي. کوماماتو ته نږدې یو پوخ عمره جاپاني سړی چې د اورګاډي په تمځای کې اړولې ریوټرز اژانس وویل
چې څومره ورځې تیریږي هغومره وضعیت لا پسې خرابیږي. په دې ځای کې د څښاک اوبو جریان پرې شوی دی.
نن په دغو زلزلو کې 240 کسانو مړینه رسمان تای چوه خو د لږ تر لږه 10 تنو لا درک شویو کسانو د لټون عملیات لا هم روان دي. ګمان کېږي چې په کوماماتو کې به شاوخوا 2.5 لک کسان د زلزلې د ټکانونو له ویرې له خپلو کورونو وتلي وي. او د آسیا په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیې وروسته له هغې 6% راټیټې شوې چې د تیلو د بیو لوړولو لپاره د تیلو تولیدونکو هیوادونو غونډه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. دغه غونډه د قطر په مرکز دوحه کې جوړه شوې وه. د قطر د انرژۍ او صنعت وزیر محمد صالح السادا وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافه وخت ته اړتیا لري.
موږ د تیلو د تولید د محدودولو پر بیلابیل وړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلا مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت ته اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو او نورو سره مشورې وکړي.
په همدې حال کې د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نواک د پرونۍ غونډې په پای کې وویل کرملین په دې کنفرانس کې د تودو بحثونو او د ایران د دریز له کبله د تیلو د تولید د سطحې کمولو پر موضوع یوې موافقې ته پر رسیدو خوشبین نه و. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته وژیست. د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي.
د توریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې د ټولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر څپاسو د چینایي چارواکو سره خبرې وشي.
د سولې علي شوراوي له پاکستان سره د سولې پر مسله پر 15 څلور اړخیزې غونډې خبرې کوي.
د پاکستان سره د جانبه مناسبات اوس باندې بحث دا یو کمپلیکس کړنو دي چې افغانستان دولت مخدوم دي.
د هلمند نیو والی پرون خپل کاری لومړی توبونه معرفي کړل.
د زمکو غاصب مخنیوي او اداري اصلاحات زما د کاری لومړی توبونو څخه دي.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو پر ستونزې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي.
دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یوه لویه ستونزه وه. په همدې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه.
دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونې کې باورې سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. د ملي امنیت سلاکار پرون چین ته روان سو او په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سولې عالي شورا یوه مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وه چې د روانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نسته. د ملي امنیت شورا سرچینې وایي چې حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راولي څو طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایند وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا وایند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د سفر غرتي مذاکرات سیستم به پروت پیلېږي او د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پراختیا، د تروریزم په مقابل کې د مشترکې مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا دې غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته. په هغه صورت کې چې زمینه برابره او غونډه جوړه شي د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي، خو موږ ډېر ډاډه نه یو ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوي دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی. افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دادی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وویل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به له پیکینګ څخه وغواړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار زیات کړي.
یو مهم بحث وسیږي او د افغانستان د حکومت توقع همیشه د چین په شمول د خپلو ټولو همسایګانو او نړیوالو متحدینو څخه دا دی چې افغانستان کې دایمي ثبات او د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو او نورو به د خپرو فشارونو څخه استفاده وکړي څوک چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته زور ورکړ.
بلخوا د سولې عالي شورا وایي چې حکومت استازي به د سولې په باب په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې له یوه واحد لیدلوري سره ګډون وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې د طالبانو ګډون پر یوې معما بدل شوی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په باب د پنځمې ناستې په اړه پوره چمتووالی لري. د دغې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په څلور اړخیزه ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازي باید په قاطعیت د سولې د لارې د نقشې مطابق خپلې ژمنې عملي کړي، خو نوموړی لا هم په دې برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کولو ته دومره باورمند نه دی.
شورای عالی صلح آمادگی آمتام خود داره.
دیوی در سولی علی شورا پوره چمتواله لری. در ملی والی در حکومت در غرد و لیدلوره طبیعتن یو دی. پا چلور ارخیز و ناستو که در سولی پا باب در لار پریوی نقشی کار شوی، پا هغه صورت که چه زمینه مساید وی او ناست وشی، در سولی در علی شورا حیات موظف دی چه پا ناست که گردون وکری. خو مونگ زیاد باورمند نیو زکا چه وعدی شوی خو عملی شوی لانه دی. د پاکستان د ژمنو د عملي کولو په باب دغه شکونه په داسې حال کې کیږي چې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی هم ویلي چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. نوموړي همداراز د سولې په خبرو کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي و چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د سولې په باب د څلور اړخیزو هیوادونو څلورمه ناسته د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو په ګډون د تیر کال د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې جوړه شوه. له دې وړاندې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه د پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي شوې. شری مانی کې یوې معتبرې سرچینې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په باب راضي نه دی او د دغه هیواد پر ژمنو هم دومره باور نه لري. په همدې حال کې سیاسي کارپوه یونس فکور له حکومت غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بیا غور وکړي.
د پاکستان سره د جانبه مناسباتو باندې بحث دا یو کمپلیکس د کړنو دی چې افغانستان دولت مخته بوزي، شاید نتیجې ته ورسېږي. سولې مذاکراتو ته هغه وخت کې د دوی موضوع قوي کېدای شي چې دوی خپل په منځ کې ډاکټر عبدالله، اشرف غني او دا نور متحدین د دواړو ټیمونو باید په یو واحد اجماع په یوه نظر
تازه. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د اپریل له میاشتې تر اخره به د څلور اړخیزې همغږۍ د ډلې پنځمه ناسته جوړه شي او د هغې په دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې له حکومت غوښتي و چې د سولې په ناستو کې خپلې غوښتنې ملي ګټو ته په پام سره له قوي دریزه مطرح کړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا مشهور ژورنالیست نورل بشر نوید چې د افغانستان په اړه غنی لیکنې او راپورونه خپره سوي وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو د بې نتیجې هڅو یو اله دا ده چې په دغو غونډو کې سیاسي او قومي مشرانو ته ځای نه ورکول سوی. ښاغلی نوید دغه راز وایي چې دغه خبرې اوس دې حد ته رسېدلي چې نړیوال ضمانت کوونکي غواړي. له نورل بشر نوید سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزو خبرو د پایلو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
زه چې اوسنو وختونو کې د طالب په شکل کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو خنډ وینم، نو هغې ته زه په هغه تناظر کې ګورم چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې که سیاسي مشرتابه نه وي یا قومي مشرتابه نه وي، نو یوازې د دې حل د دواړو ملکونو په سرکاري سطح باندې ناستې سره هم نه کېږي. او بله دا چې دې کې به اوس دا جنگ دونه لرې وتې دی چې دا به اوس یو په نړیواله سطح باندې به زامنان غواړي او د دواړو ملکونو هغه قومي مشران م غواړي. ځکه چې که موږ وګورو نو د افغانستان ډېرې لوی لوی فیصلې لوی جرګو کړي دي.
بله بشر صاحب، تاسې د زامنانو خبره وکړه، په دې څلور اړخیزو غونډو کې امریکا او چین استازو ګډون درلود، تضمین کوونکو یا د زامنانو په توګه باندې د دوی مسؤلیت اوس څه جوړېږي چې دغو څلور اړخیزو غونډو تر اوسه پرې نتیجه ورنه کړه؟
زه به دا ووایم چې دا د اوس وخت نه دا خبره نه دي، نه دا زامنان د اوس وخت نه دي. په تېرو وختونو کې چې کوم دی نو هم پاکستان او سعودي او ایران په دې کې زامنانو، خو ما څنګه وویل زه په دې خپله خبره باندې دا زور ځکه ورکوم چې یاده د دواړو هیوادونو د دواړو طرفینو د طرفه په دې مذاکراتو کې هغه قومي مشرتابه هغه جرګو مشران هم کینول پکار دي چې هغې د تاریخ په اوږدو کې د دواړو خواوو یو لویه جرګه لري او خپل تاریخ لري. نو زه به دا ووایم چې وخت تېرېدو سره سره په دې کې ځنډ راځي، نو چسونه زن راضی نو لکمنګ ورته دتا پکا بایری جبا کے تیگا وایو دا اگا تیگم نده چه سڑی بدا ہوئی چه را زو جرگا کوم یا زناس تکوم یا طالب دیتا نرزا کی گی یا زامنان آگی یو میست نشی را وستی یا سوک زیمواری ناری او دی سر بدا جنگ تنگ شینو دا تا دی خبر دا چه سونا یو سیز زړیږي سونه دښمنه زړیږي نو د هغې نه دم اوځي خو د بده مرغه زمونږ د دواړو خواو دا جنگ چې سونه اوږدیږي نو په هغې کې دا شدت راځي او اوس د دواړو ملکونو بنیادی خبره دا ده چې دی یو بل سره ناسته وکړي.
بلې بشر صاحب، تاسې د قومي مشرانو خبره وکړه، کوم قومي مشران ستاسې هدف دی؟ ګورئ، په افغانستان کې هر ورځ که نه وي نو ورځ وروسته هفته وروسته ډماکې دي، چاودنې دي، خلک وژل کېږي. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا چې ډېرې دلته میشي دوی هم ځان ته افغان وایي، یوه ورځ یې د احتجاج پټۍ ونه تړله، یوه ورځ یې جلوس ونه ویسو، چې په افغانستان کې داسې حال دی او پاکستاني حکومتي چارواکي دې ته اړ کړي وي، دې ته مجبوره کړي وي چې د افغانستان د سولې په برخه کې صادق واوسي، ژمن واوسي.
په دعاګانو باندې کامونه نه جوړېږي، په عمل باندې کامونه جوړېږي او د دغه عمل لپاره باید چې د دواړو خواوو بلکې زمنګ د مشرتابه ډیر زیات اهم رول جوړیږي چې هغه په پارلیمنت کې د یو مهذب پارلیمنت داوا کوي، د مهذب سیاست داوا کوي، د مهذب جمهوریت داوا کوي. نو باید چې هغه د دې مظاهره وکړي او په دې کې زمنګ د پښتنو کام پرستو ډیر اهم رول جوړیږي. نو باید چې هغه د ضرورت محسوس کړي چې هغه د اسلام آباد او د دې ترمنځ خپل یو اهم رول ولوبوي.
د خیبر پښتونخوا مشهور ژورنالیست نور البشر نوید وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ابو سم مسعود الاولدین د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنې او د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدل د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تفسیرې دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د جګړې لمنه پراخه شوې خو قربانیان ملکیان دي. په سرمقاله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما درې میاشتنی څیړنیز راپور ته اشاره شوې او ویل شوي چې د 2016 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 600 ملکیان وژل شوي او 1343 نور ټپیان شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملکی مرګ ژوبلې عمده لامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون بېلابېلې ډلې د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د ورځپاڼې په باور په اکثرو جګړو کې د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپار په توګه کار اخیستل کیږي او په داسې حالت کې طبیعي خبره ده چې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتېږي. د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي شعارونه او عمل دا د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ملکیانو د وژنې د مخنیوي په هدف د وسلوالو مخالفینو او حکومت ژمنو تر اوسه عملي بڼه نه ده غوره کړې. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملکیانو د مخنیوي په هدف باید وسلوال مخالفین او حکومت په عامه تاسیساتو حملې بندې کړي او هغو سیمو کې د جګړه نه کوي چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وي. جامع باز ورځپاڼې بیا د کندوز ناامنیو ته اشاره کړې او خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې کندوز او د وحشت بیا تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې له دریو ورځو را په دې خوا د کندوز ښار په شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د کندوز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اورېدل کیږي او داسې ښکاري چې طالبان بیا غواړي د کندوز ښار پر چوک خپل بیرغ ورپوي. د ورځپاڼې په باور په تېر کال کې د کندوز ښار موقت سقوط حکومت ته په لوړه بیه تمام شو او اوس به اجازه ورنه کړي چې بیا دغه تجربه تکرار شي. کابل پوسټ بیا خپله سرمقاله کې د کندوز د ولایتي شورا د غړو نظر راخیستی چې ویلي دي که حکومت د کندوز امنیت ته پام ونه کړي ممکن بیا د طالبانو لاسته ولویږي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې خپل ټول قوت د کندوز د دفاع لپاره وکاروي او د کندوز په برخلیک بیا لوبه ونه کړي.
ملګری ملتونه وایي نړیوالو ډېر پام اروپا ته د ورغلو یا ورتلونکو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو مسلې ته اړولې، خو په افغانستان کې دننه د جګړو له امله د بې ځایه سو او په ګاونډیو هیوادونو کې د میشت افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره باید هڅې زیاتې سي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ننه د جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله سلګونه زره افغانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د هېواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم بې سارې اندازې ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل جورج اوکات اوبو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل هغه څه چې دوی انتظار کاوه خپل هېواد ته د افغانانو ستنېدل ډېر کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خپلې خوښې ستنېدو د پروګرام په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال راهیسې پیل شوی، د 2014 میلادي کال په پرتله سږ کال تر اوسه 2200 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یو ان ایس آر وایي تر اوسه شاوخوا 2.4 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه اوسي. ښاغلي اوبو دغه راز وویل چې د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې تیر 2015 میلادي کال له 2 لکه زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نورو هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډې کړي یا یې هم په افغانستان کې دننه امن ځایونو کې اړولي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل یادونه وکړه چې د افغان کډوالو ستونزې یوازې پر اروپا اغیز نه دی کړی، بلکې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو ستونزې نور هم پراخه کړې ده. د هغه په وینا په داسې حال کې چې د افغانستان د خاورې دننه د بې ځایه شو کسانو چې په زور خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي شمیر له 1 میلیون اوړي، سږ 2016 میلادي کال په دغه شمیر 80,000 نور کسان ورزیات شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د کډوالو او نورو بې ځایه شو د بیرته ځای په ځای کولو له هڅو سره همکاري وکړي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د دفتر یوې لوړ پوړې چارواکې مایا امیراتونګ وویل په داسې حال کې چې نړیوالو اروپا ته د ورغلو افغانانو مسلې ته ډېر پام اړولی، خو مهمه مسله چې باید هېره نه شي دا ده چې په هېواد کې دننه بې ځایه شوي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي ډېر شمېر کسان چې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي سمدستي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
بلخوا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو سره د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او ناسم چلند په اړه ګټورې خبرې کړي. د دغه وزارت د رسنیو برخې سلاکار حفیظ میاخیل نجیبي زمان ته په مرکه کې د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې تایید کړې.
زمونږ هیوادوال چې په پاکستان، ایران او همدارنګه په اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې بشتې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. دا منو چې دوی ستونزې لري. د دوی د ستونزو د رسېدنې په اړه یو سلسله اقدامات شوي، حلې ځلې شوي. په مجموع کې افغان حکومت په دې برخه کې کار کوي. په پاکستان کې مونږ له پاکستاني چارواکو سره په کابل کې په دوو مهمو مسایلو هوکړې ته ورسېدلو. د دوی د رجسټریشن په اړه مونږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړې ورسېدو، ځکه دوی کله ناکله د پولیسو لخوا ځورول کېدل. دوی ته دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یوه لویه ستونزه وه. په همدې برخه کې مونږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه. پاکستان ومنله چې دغه کسان به راجستر کېږي او دوی ته به اسناد ورکول کېږي. خو دغه توافق او دغه هوکړه لیکونه چې مونږ له پاکستان سره وکړ په دې وروستیو کې دغه د سیاسي مسایلو تر اغېز لاندې راغلی او تروسه پورې نه د دوی د رجسټریشن پروسه پیل شوې او نه هم د دوی کارتونو موده غځول شوې. په همدې موخه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر غواړي چې د دغه اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستاني چارواکو سره د دغه ستونزې د هواري په اړه خبرې وکړي. په ایران کې 2.4 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ایران سره هوکړه کړې چې هغه افغانان چې استوګ نه یلته قانوني نه ده دوی به هلته راجستر کیږي. دوی ته باید د مسافرت سند ورکړل شي. د مسافرت د سند د توضیح پروسه به ډیر ژر پیل شي. په دې برخه کې مونږ خپل طرحه له ایراني چارواکو سره شریکه کړې. له جرمني سره مونږ د یو تفاهم لیک پر مسودې باندې کار کوو. دغه مسوده نهایي شوې. له جرمني سره مونږ هم دغه مسوده شریکو. د دې ترڅنګ یو واحد تفاهم لیک د اروپایي ټولنې سره لاسلیک کیږي.
میخه سب دغه د کارتونو د تمدید یا د اقامې ورکولو کار خو تاسو ویل چې دولت په دې برخه کې کار کوي. د افغان کډوالو سره په پاکستان کې، په ایران کې، په اروپایي هیوادونو کې دغه د تاوتریخوالي په برخه کې حکومت څه اقدامات کړي دي، څه پلان په نظر کې لري یا تاسو څه کول غواړي په دې برخه کې؟
ګورې په ګاونډیو هیوادونو کې موږ کډوال دا منو چې ستونزې لري. کله ناکله چې یو شمېر ترهګریز بریدونه کیږي چې په پاکستان کې تابند پاکستانی پولیس هم حق لري د خپل قوانینو پر اساس چې افغانان ونیسی او سیڑنه تری وکړي خو زمنګ له حلوزل ورسته او دی ویلند مودي ورسته دوی بیرته خوشی کیږي نو مونږه کومه ناسید چې درلودي دوی مونږ سره ژمنه وکړه چې افغانانو له زورونی څخه به مونږه ډاډه وکړو.
تاسو تر مخه مویل میخیل سیب چې تاسو وایي پاکستان حکومت حق لري چې په کوم چاودنه کې چې په پاکستان کې کیږي هغوی افغانان ونیسي، په داسې حال کې چې ورسته معلومیږي چې دغه چاودنې افغانان یعنی لاس نه پکښې لري، خپل د دوی هغه مربوطه د طالبانو ډله مني چې دا کار غوی کړی دی. پاکستان او ایران کې ډېر افغانان ځورول کېږي، لکه څنګه چې دا اوس یوه پېښه په ایران کې سوې وه چې شپږ کلن نجلۍ باندې تجاوز سوی وروسته وژل سوې وه.
پاکستاني پولیس که افغانان نشي نو له څېړنې وروسته دوی بیرته خوشي کیږي، نو زموږ غوښتنه دا ده چې له دواړو هیوادونو څخه چې د دوی ټولو هغه بشري حقونو ته د دوی درناوی وکړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل ولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی نوري.
حیات الله حیات د خپل معرفت په غونډه کې ناستو سلګونو کومې مشرانو
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په هیواد کې د کرنې د معیاري
ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نننه د جګړو له کبله د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزې هواري ته د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوړ دوه یې په کندوز، بغلان، فاریاب، دغرز د شمال او شمال ختیځ زون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. د اکوادور حکومت وایي د وړمې ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 222 تنو ته لوړ شوی. د امریکا پوځ نن د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې په چارو کې همکارۍ ته ځان تیاروي. او د آسیا په بازارونو کې نن سهار د اومد تیلو بیې وروسته له هغې 6% راټیټې شوې چې د تیلو د بیو لوړولو لپاره د تیلو تولیدونکو هیوادونو غونډه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د تخنیکي ستونزې له کبله مو معذرت ومنئ. د هلمند نوی والی وایي له ټولو دولتي مسؤلینو سره حساب کوي. حیات الله حیات چې د هلمند د والی په توګه ټاکل سوی د پیژندنې په غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې تر څنګ د امنیت د ټینګښت وعده وکړه. حیات الله حیات پر وسلولو د غرض غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. تفصیل د الیاس دایي په راپور کې.
حیات الله حیات د خپل معرفت په غونډه کې ناستو سلګونو کومې مشرانو او مدني فعالینو ټول د پوره واک سره هلمند ته راغلی دی او د ټولو هغو دولتي مامورینو سره به حساب وکړي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. حیات الله حیات وړاندې تر دې د میدان وردګو والي وو او د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسؤل هم پاتې سوی دی. ښاغلی حیات د اداري فساد په ضد د مبارزې تر څنګ د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ.
امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزه، د ځمکو غصب مخنیوی او اداري اصلاحات زما د کاري لومړیتوبونو څخه دي. دا هر څه د ولس له مرستې پرته نه کیږي.
حیات الله حیات په داسې حال کې د هلمند والی په توګه دنده پیل کوي چې د دې ولایت څلور ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د نادعلي، مارجې، سنګین او ګرشک ولسوالیو ډېرې سیمې هم د حکومت له ولکې وتلي او د جنګ لومړۍ کرښه د لشکرګاه تر څلورمې حوزې بابا جي پورې رارسېدلې ده. ښاغلي حیات وویل د هلمند په شمال کې د لاسه وتلي ولسوالۍ او سیمې به بیرته د حکومت تر ولکې لاندې راولي. والي د خپل معرفت په غونډه کې ویل د بادرۍ کلتور به د خدمتګارۍ په کلتور بدلېږي او پر وسلوالو یو ځل بیا غږ وکړ چې سوله وکړي او د جنګ څخه لاس واخلي.
من غواړو چې هلمند هلمند کو. من نه غواړو چې هلمند د نیم د منګ سره وي او نیم د بل چا سره وي. من که غواړو چې د هلمند ولسو ته خدمت وکړو، من باید هغه سیمې چې له لاسه مور کړي هغه باید کنټرول کړو او دا سیمې یوازې د منګ د باتورو نظامي مسؤلینو مسؤلیت نه ده. په دې کې زه عالم، قومي مشر، مدني فعال، ټول ځوانان خوندي ورونه مسؤلیت لرو او د دوه ملاتړ به کوو او شمالي هلمند به آزادو.
د هلمند اوسیدونکو د نوي والي څخه غوښتنه وکړه چې د موجود فساد په ضد کلکه مبارزه وکړي او دغه کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د مځکو په غیر قانوني غصب کې لاس لري. په مشران جرګه کې د هلمند خلکو استاد هاشم الکوزول د هلمند 15% خاورو د وسلوالو په ولکه کې ده او امنیتي حالت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. د هلمند یو تن مدني فعال سردار محمد همدرد د خلکو په استازیتوب ډاډ ورکړ چې د روان ناوړه حالت په جوړولو کې به د والي او نورو حکومتي مسؤلینو سره په ګډه کار وکړي.
په هلمند کې فساد بیخي در اوج پر رسیدلی دی. د هلمند اراضي په سل کې 15% استاد در کنټرول لاندې ده. 15% د طالبانو په لاس کې د جناب والي صاحب. په خوا چې په باغران او په دوشي او خانشین او دا شلور ولسوالۍ کې تا ولسوالانو مامورینو مدیران مقرره کول هغه نن ټول د لوی خدمتي وظیفې اجرا کوي جناب والي صاحب.
او د غلو پاسودو په وړاندې دریږو والي صاحب او دریځ باید څرګند وي. غل دی او خاین خاین دی او دا وطن د دوغو د لاسه خراب دی د دوغو سره باید حساب وشي.
وړاندې تر دې د هلمند والي مرزا خان ریمي و چې ویل کېږي د مرکزي حکومت د ناهمکارۍ له امله استعفا وکړه او پر ځای د میدان وردګو پخوانی والي حیات الله حیات په دندو وګمارل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
له هلمند رحم الله مقدس په خپل پیغام کې بیکاری لویه ستونزه بللې او لیکلې دي چې دغه ستونزه د نامنیو او نورو جنایي پیښو د زیاتېدو سبب شوې ده. عبدالخالق حقیار په خپل پیغام کې د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ستونزه یادې کړې او لیکي د دې ولسوالۍ د مرکزي لیسې زده کوونکي کتابونه نه لري او یوه میاشت کېږي له مرکز ترینکوت سره د هراوت ولسوالۍ لاره تړلې ده. روح الله روحاني بیا شکایت کړی چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې ګڼ ځوانان بیکاره دي. شفی جان زدران له خوست نه لیکلي په ښه حکومتوالۍ کې ټولې نیکمرغۍ نغښتي دي. محمد مصالح غزنی لیکلي په افغانستان کې د نامنیو لمن پراخه شوې او اوس یې حکومت هم په مهارولو نتوانی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي په کار ده د لیسو زده کوونکو ته په بهر کې د نورو زده کړو زمینه برابره شي. قیام الدین مبارز بیا په خپل پیغام کې امن تر ټولو مهمه اړتیا بللې ده. قلمیار د کندهار له غورک ولسوالۍ لیکلي دولت په اول ګام کې د تعلیم عامیدلو ته جدي پام وکړي. شفی جان زدران بیا وایي که ښه او هیواد پال چارواکي پر دنده وګمارل شي افغانستان ته سوله راځي. عبدالرحمن قادری له زابله لیکلي په شاجوی ولسوالۍ کې ټول ښوونځي بند دي او ماشومان مو له تعلیم نه بې برخې پاتې دي.
د اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګډیا چرخو ترغې مخکې راپور لرو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د خوراک نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټول مځکې سروې کړي او یو معلوماتي نقشه یې برابره کړې ده. په دې سروې کې د هیواد مځکې پر 25 برخو ویشل شوي چې کرنیزې او غیر کرنیزې مځکې پکې شامل دي. د دې وزارت چارواکو ویل چې دا سروې به مرسته وکړي چې کرنیزې پروژې او پلانونه په ښه توګه عملي کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په هیواد کې د کرنې د معیاري کولو هڅې تیزی کړې دي. د وزارت په دې مقصد د FAO یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد د ټولو کرنیزو او غیر کرنیزو ځمکو یو سروې چې په یوې نقشه کې ترتیب شوې د یکشنبې په ورځ یوې مسلکي ناستې ته وړاندې کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل په دې سروې کې د هیواد ټول ځمکې مشخصې شوې او د دوی د پلانونو له پلي کولو سره به مرسته وکړي.
دا سروې موږ ته فرصت راکوي چې مځکې له مختلفو اړخونو څخه وپیژنو او له مختلفو منابعو څخه کار واخلو چې کرنیز سیسټم معیاري سي. دا سروې به موږ ته پلانونو، پروګرامونو او ستراتیژیو له جوړولو او پلي کولو سره مرسته وکړي او د اقتصادي، ټولنیزې او په ځانګړې توګه د کرنیزې ودې لپاره به زموږ عمل تیز او خود کفایي ته به مو نږدې کړي.
د افغانستان د ځمکو دغه سروې د یوې ځانګړې الوتکې له لارې د FAO یا د خوراک د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی مرسته ترتیب شوې چې تر اوبو لاندې ځمکې، یو فصله او دوه فصله، د غرونو او دښتو للمې، د مختلفو میوو باغونه، سرځایونه، ځنګلونه او داسې نورې پکې شامل دي. د دې وزارت د کرنیزې احصایې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې سروې کې د هیواد ټولې کرنیزې ځمکې په 25 برخو ویشل شوې دي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې اوس مهال په هیواد کې 3.5 میلیونه هکتار ځمکه تر اوبو لاندې ده چې شاوخوا 2.4 میلیونه هکتار یې کرل کېږي. همدارنګه پر 80,000 هکتار زمکه انګور او پر 100,000 هکتار زمکه مختلف میوه کرل کیږي. د خوراک د نړیوال سازمان استازی تولوشی چیلی وویل دا سروې د افغانستان کورنیو او همدارنګه بهرنیو مرستندوی موسسو ته آنلاین شوې ده چې وکړی شي له مخې د مرستو او پراختیایي پروګرامونه ترتیب کړي. کارپوهان وایي د دې سروې په اساس به د جوړېدونکو پلانونو پلي کول په هیواد کې کرنیز محصولات زیات کړي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله آزادی راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه اقدام یې کړی دی او باید مخکې شوی وه. کولی شي د دې نه فوق العاده استفاده وکړي او راتلونکي لپاره خپل مسیر وټاکي چې څه شی درو راتلونکي به څه شی وکړو. څوک چې نوي راځي کومک کوي هغوی ته به یوه لاره معلومه وي چې اوس کوم حالت کې ده او کوم حالت ته مونږ غواړو چې لاړ شو او څوک چې ورکې دخیل دي ښه استفاده ونه وکړي.
د کرنې وزارت وایي هڅې کوي چې په راتلونکي کې نوې نوې سروې ترسره کړي څو د دولت اړوند ارګانونه د اوبو رسولو بندونو جوړولو او داسې نورو برخو کې اقدامات وکړي. د افغانستان جمهور رئیس له دې وړاندې په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې د کرنې سکتور د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو اسانه لاره ده او د دې سکتور پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. بزګر وایي دوی اوس هم په ډېرو سیمو کې د اوبو او د اوبو د بندونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دې پلانونو پر پلي کولو بیړه وکړي.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست 9899 دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روزونکو انضمام الحق په دې وروستیو ورځو کې استعفا کړې ده او د دې استعفا په داسې حال کې ده چې افغان ټیم په وروستۍ څلور ورځنۍ لوبه کې نامیبیا ته ماته ورکړې ده او نورې لوبې او تمرینونه هم په دغه کال کې لري. د ملي ټیم د روزونکو د استعفا او د ملي ټیم د لوبو په اړه باندې دغه پروګرام ځانګړی شوی دی. د یاد پروګرام لپاره له موږ سره میلمه دی د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی. ښاغلی ستانکزی کور ودان چې سټوډیو ته راغلی زموږ بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. په خپل وار سره لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو اوریدونکو ته. تاسو ستانکزی صاحب خدای دې وکړي یو ښه پر مفهوم او د معلوماتو څخه ډک پروګرام وي ټولو اوریدونکو لپاره.
ستانکزی صاحب انضمام الحق استعفا ورکړه د افغانستان کرکټ بورډ. د دې استعفا په څه شرایطو ومنله؟ په داسې حال کې چې له ده سره قرارداد هم و د دسمبر تر میاشت پورې.
پاکستان د کرکټ بورډ عمومي مشر شهریار خان ټلیفون وکړ. د ټلیفون په اړیکه کې ما ناسده دا ویل چې دا به یو قرباني وي که د افغانستان کرکټ یې مونږ ته راکي او که انضمام الحق مونږ ته تاسو ریلیز کوي یا خوش کوي او دا به یوه ښېګڼه وي. نو چون پاکستان د کرکټ بورډ سره د مونږ اړیکې نه تنها د پاکستان د کرکټ بورډ سره بلکې په خطه کې مونږ سره کوم ریژن کې کوم ټول هغه بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي. مونږ اولویت داسې هندوستان سره ډېرې ښې اړیکې ولرو، پاکستان سره ښې اړیکې ولرو، سریلنکا او بنګلادیش هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې ولرو. نو یقینا نو انضمام الحق هم ته او قرارداد کې هم دا شکل داسې کچیر ته افغانستان کرکټ بورډ قرارداد فسخه کوي د انضمام الحق سره نو یو میاشت مخکې به نوټس پیریډ ورکړي او کچیر ته انضمام الحق قرارداد فسخه کوي نو انضمام الحق به هم مونږ ته یو میاشت مخکې نوټس راکړي. نو د قانون له مخې نه مونږ انضمام الحق یو میاشت نور ساتای سو سیغه هیڅ معنی نه درلودله. نو مونږ هم خپل احسان په بار کړ د پاکستان په کرکټ بورډ باندې، د پاکستان په کرکټ باندې، هم په انضمام باندې او د قرارداد هم سده په یو مثبت فضا کې خاتمه ورکړه.
څوک مو ورته کتلې دي تر اوسه پورې چې د کرکټ روزنګاری ورکې
سایزه صاحب ډېرو زیاتو غسترو نمونو مونږ سره اړیکې نیولې دي. خو مونږ به سده خپل پروسیجر له مخې نه ځو چې هغه به دا پوسټ به مونږ اناؤنس کوو، اعلان ته به ورکوو د آی سی سي د ویب سایټ له خوا نه، د نړۍ د نورو غسترو ویب سایټونو طرف نه به دا اناؤنس کېږي. ګورو چې نور کوم ستر نمونه په افغانستان د کرکټ پر روزنه کې دلچسپي ښیي. بیا به شارټ لسټنګ مرحله وي. د شارټ لسټنګ مرحلې څخه به بیا مونږ انټرویو کوو. د انټرویو نه وروسته به مونږ یو روزونکی ټاکو، لکه څنګه چې انضمام ټاکلی و. په دې کې به مونږ سره آی سی سی، د آی سی سی ایشیا، همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ نه به دوه یا درې پلاوي به ناست وي، او په دې کمیټه کې د غوراوي کمیټه کې
د پاکستان په پخوانیو او د هند په پخوانیو لوبغاړو کې د افغانانو ترمنځ ډېر زیات مینوال شته او هر یو مینوال لري. کوم دغه پخوانیو لوبغاړو داسې علاقمندي ښودلې تاسو ته چې دوی به راځي که واضح کولی شئ؟ ځکه چې اوریدونکو ته به دا جالب وي چې
ګورو یونس خان هم لیوالتیا کولی. خو دا وخت نه مخکې خبرې دي چې زه باید ونه کړم. یونس خان سر، هارون رشید سر، راشد لطیف سر، محمد یوسف سر، محمد اکرم سر، سقلین مشتاق سر، د پاکستان نه د ټولو لیوالتیا ښوولې ده. همدارنګه د هندوستان نه منوش پربارکر، سریدرن سریرام او یو څو نور نمونه هم مخې ته راغلي دي چې دوی لیوالتیا ښوولې. خو مونږ لکه څنګه چې ما درته ویلې، مونږ په خپل کوم خصوصیاتو کې چې مونږ خپل روزونکی غوړ، ځکه روزونکی یو ډېر مهم عضو دی هر کرکټ بورډ، هغه نه تنها د ملي لوبډلې سره ښکېل وي، بلکې د افغانستان د کرکټ د پرمختیایي پروګرامونو کې هم باید اغېزمن او ګړندی رول ولوبوي. نو مونږ به خپلو ضرورتو ته په کتو سره به یو روزونکی ټاکو.
ملي لوبغاړي اوس څه کوي، تمرینونه کوي، او کوم لوبو ته به چمتووالی نیسي؟ او په اوس وخت کې آیا د کورنۍ روزونکو لخوا دوی روزنه ویني که څنګه، ځکه چې بهرنۍ روزونکی به نه وي له دوی سره سر روزونکی؟ البته
ملي لوبغاړي خو تقریبا یوه میاشت فلحال په رخصت باندې دي، پنځه میاشتې ډېر سخت کرکټ وکړه دوی ته. دوی د ټرینر لخوا نه، سټرینت اینڈ کنډیشننګ کوچ چې کوم د ساؤت افریقې نه، د جیسن ډګلس د خپل طرف نه د یوې میاشتې رخصت ورکړل سوی سي. آرام وکړي، دوی د خپل ځان خیال وساتي، انرژي بیرته پوره کړي. یوه میاشت وروسته به دوی ته مونږ بیا یو تمریناتي کیمپ په لاره چې وګورو، تر هغه وخته پورې که مونږ روزونکی نیولی یو ښه درخه کني. الحمدلله مونږ خپل داخلي روزونکي چې دي هغه هم په دې ظرفیت کې دي خپل ملي لوبډلې روزنه وکړي. خو هغه زمینه نه ده ورته مساعده چې مونږ خپل ملي لوبډله خپل داخلي روزونکو ته ور تسلیم کړو، ځکه هر هغه روزونکی به ناکام وي کوم لوبډله کې چې د سره هغه لوبغاړو وخت تیر کړی وي، کوم سل د سره په یو وخت کې لوبه کړی وي. نو یقینا مونږ خپل ظرفیت لرو، خپل ظرفیت هم لا ډېر پیاوړی کړی ده. پنځه لیول تھری کوچز لرو، او همدارنګه په های پرفارمنس ظرفیتونو باندې ملبس کوچز دي، ښه تکړه لوبغاړي تیر سوي، همدارنګه اوس ښه روزونکي تیر سوي دي. نو کوم توپیر نسته بغیر له دې نه چې دوی خپله د افغانستان دي. نو ظرفیت باندې، خپل داخلي ظرفیت باندې پوره باور یم. خو یو میاشت پورې ملي لوبډله څه نه لري، یو میاشت وروسته به دوی ته مونږ تمریناتي کیمپ اچوو، بیا د یورپ ټور سټارټ کیږي. سیالته به دوه یو ورځنۍ سیالۍ به د سکاټلینډ سره لري په څلورم او شپږم د جولای، او لسم نه تر نولسم تاریخه پورې به پنځه ورځنۍ سیالۍ د آیرلینډ له هیواد سره لري. بیا لغه څخه وروسته به په نهویستم، دیرسم، یو دیرسم او اول د اګست څلور ورځنۍ سیالۍ د انټرکونټینټل کپ د هالینډ سره لري.
آی کاپ یا لوی وچو د لوبو ګټل افغانستان ته څومره مهمه دي؟ او آی آی سی سی یوازې هم دا د لوی وچو سیالیو ګټل شرط ښیي د ټیسټ نیشن د اخیستلو لپاره، یا نورې لارې هم شته؟
فلحال خو همدا یوه لاره ده. د انټرکونټینټل کپ یا لوی وچو سیالۍ لړۍ به حتما وګټو، او له دې نه وروسته مونږ د یو پوینټ د ځای کېدو چانس هم نه لرو. باید مونږ د سیالۍ ټوله په شلو پوینټونو سره وګټو. خو کوم غونډه سي د چیف اگزیکټیو کمیټي کې وسوله د آی سی سی سره، مونږ په هغه کې د یو نوی پیشنهاد سره ورغلی یاستو سي وو بهترین ټیسټ لوبډلې به ځان ته خپل سیریزونه کې یو پنځه لاندې سې کوم ټیسټ لوبډلې دي، چې درې ټیسټ لوبډلې دوه د لویو وچو سیالیو څخه برجیږي، دوه پنځه داسې لوبډلې په خپلو منځو کې څلور ټیسټ سیریزونه هر دوه کاله کوي. نو دا به په دې آینده آی جی ایم یا کلنۍ غونډه سې د آی سی سی او د ټولو ممبر بورډونو ترمنځ کېږي، په دې کې به معلومات کېږي چې آیا دا تګلاره به پاس کېږي یا پروف کېږي کنه.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانگزای کور ودان چې په دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو، دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه شفیق الله ستانگزای په پاکه او بخون کې خدای سپارم.
ا اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
کوګو اوریدونکو سلام زیادینو خلق وایی چه تا هر چه چابروسانو خراب کریدی زکه چه زیادینو رئیسانو تا سعی حال و معلومات نرسوی او تلور تا وایی چه زیادینو هر چه سام دی زکه چه کمکار تا کوی آقا نزی خرابه دلائی زیادینو صاحب طول خلق مصفتونه کوی زیادینو طول ملت لاس پا دوا در تا ولار دی او هم دا وایی چه خدای مدیل سر نکموی صاحب ډیر زیاد کار مو وکه زیاتینو له تا مخکې هیواد د نابودۍ د کندې په غاړه ولاړ و
او اوس یې نامې خدا زیاتینو په سیمه کې جوړه نشته زیاتینو صاحب که یو ځل مو شل کلان او دیرش کلان پلانونه عملي شي زیاتینو بیا به یې دنیا وګوري چې زیاتینو موږ چېرته تللي یو
زیادینو په همدې خبرو یې صاحبان د ناکامۍ د کندې په غاړه درولی دي زیادینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
اسلام علیکم اوس واورئ څو ګډوډ خبرونه
لن خبرونه دغه دي
تېره ورځم څو زره بېکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نه شو
دویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سږ کال به افغانستان ښه ترقي وکړي ځکه چې کابل سیند له اوبو ډک شو
د زړو وسلو دایک اوس هم ټولېږي خو څوک یې نه ورکوي
او وزیر صاحب به لا پسې د یو چاغ ریاست پوز ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصېږي د خبرونو توصیل
بی خبره آژانس خبر را کوي چې تیره ورځ هم څو زره بیکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نه شو د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د حکومت د ویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سږ کال به افغانستان ښه ترقي وکړي ځکه چې کابل سیند له اوبو ډک شو د ویان د څلورم معاون دوهم معاون زیاته کړه چې له همدې امله به حکومت ښه ډېر نیالګي کېږي هغه وایي ارمان چې د کابل سیند اوبه راپټم کېدلی نو ولاکه څاڅکی هم راڅخه تللی وای خو د اوبو د چارو ماهرین بیا وایي چې د حکومت د ویان د څلورم معاون دوهم معاون نوی له بهره راغلی او دا لا ورته نه ده معلومه چې د کابل سیند اوبه همدا څو ورځې وي او میاشت وروسته د چنګوښو خوارانو د غسل کولو لپاره هم اوبه نه وي پکې
د در په در آژانس په یوه خبر کې ویل شوي چې د زړو وسلو دایک اوس هم ټولېږي خو څوک یې نه ورکوي خبر زیاتوي چې د زړو او له کاره لوېدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړې نه دي ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخې کړې دي چې راویستل یې ډېر وخت غواړي نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو خو دایک ټولوونکي اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولوونکي په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکي ادارې امیدواره ساتي که نه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب به لا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصېږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب به لا پسې زوم له پوهنځي خلاص او مقرر شي بیا به نو لکه د نورو مهمو پوستونو په شان دا هم اعلان کړي او په ډېره سادګانه به د ریاست خیال پلونه ووهي. د دولتي لوړو پوستونو ماهرین وایي چې اعلان ښه دی ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نه شي نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پله ووهي ځکه له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته اسوي. خبرونه خلاص په خلاص.
والے
زکچه
ولې د تورې ښیښو والا موټر ګړندی ورخطا روان وي؟
ځکه چې غوایې تښتېدلې وي، هغه رانیسي.
ولې ورځ په ورځ مشاورین زیاتېږي؟
ځکه چې ورځ په ورځ د کار او فعالیت ساحې کمیږي.
ولې اپوزیسیونونه غلي ناست دي؟
ځکه چې د سولې خبرې روانې دي، ګوري چې کومه خوا درنیږي.
ولې ځینو له ځانه د حمام لنګونه جوړ کړي دي؟
ځکه چې بل څه ته کار نه ورکوي.
زیادینو پوډاریان هم عجب خلک دي چې چېرته پوډر ور ورسېږي زیادینو هماغه وطن او کور شي لکه داسې. خزه ژر کوه چې ناوخته کېږي.
مه وارخطا کېږه، نه ناوخته کېږي.
ګوره اوس دلبرای به په تامه ناست وي او دواړه سترګې به یې دروازې ته نیولې وي چې موږ ووینې.
ښه، ته درېږه چې یو جوړ پاکې جامې خو یې ورته کېږدم. د خدای شکر دی چې دلبر زوی مې ښه شو.
او ښه شو، ګوندې د ما لاس هم پرې سپک شي، یو کاروبار به ورته پیدا کړم.
او شکر دی چې جوړ شي، هر کار کولی سي.
مورې دغه دي جامې مې ورته تیارې کړې.
ښه لورې، خیر اوسې.
نو ځی شي ورشو، په تمه به وي.
پلاره
څه وایې؟
چې بیا په لاره کې د غاړې ګلان واخلې. للا ته مې په غاړه کې وراچوم.
څه لهجه خو نه ده راغلی چې ګلان یې په غاړه کې وراچې؟
نه دي وي راغلی، شکر له غاټ خطره راووت.
زه ورته وایې اخله، اواز به یې په زړه کې ورته.
سمه ده، ورته وابه اخلم.
وانجلې هغه واسکټ دې له یادونه وځي.
دغه دې راخیستی مې دی.
هغه ته دې راخیستی دي؟
او
هغه تر څه کوي؟
پیشیندو یې د پوډر بوی به ترې ځي.
نو چې پریږي دي، نو بیا بوی ولې ترې ځي؟
د تا ډېرې زده دي، په هر کار کې به دې کار وي. دغومره مغزه مې نه دي پاتې.
سمه ده، درځئ چې ځو.
وی شکر دی چې زوی مې خدای ښه که. څنګه یې زویا؟
ښه یم مورې، ایله اوس راغلی.
نه یې درته راپرېښودو.
لالا اوس څنګه یې؟
ښه یم خورې، څو روپۍ دې راته راوړې دي.
بیا یې دې رخصت کړی یې.
زویا ژر ژر دې دغه پاکې جامې واغونده چې له خیره سره لاړ شو.
چېرته پلاره؟
کور ته.
کور ته نه ځم، همدلته خوشحاله یم. ډېر ښه خلک دي او شیر رسېږي نو جامې مې.
زویا وای ښه سوایې.
نه نه مورې، د چا پلار مې هم له دې ځایه نه شي خوراولی. پرېږده چې نور هم ښه شم، هسې مو پرتې شروع کړې دي په خدای.
دا ته لیونه یې که پسد څنګه نه ځې؟
مورې سړې ته وګړه نږدې که.
اها دغه دی، څه وایې؟
مورې چې درسره لاړ شم بیا مې هلته پوټرو ته پرېږدی.
نه ولې به دې پرېږدو، دا ته څه وایې؟
دلته خو یې ښه ځاد خو په تبه راکوي نو ځکه درسره نه ځم.
دا څه وایې؟ دا روغتون ده که ساقي خانه؟
چیرې مواها له هر ځایه دلته ډېر مواد پیدا کېږي. تاسې نه راشئ، پیسې راورسوئ، پیسې.
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو زیاتینو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، زیاتینو مسکا ستانکزی، ستاره امینی او زیاتینو صادق سپینغار. زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 14 یا 1، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او زیاتینو جلال آباد 4.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي: 0000023 شپږ یو، او یا هم 00 دوه دوه